سایت و شبکه‌های اجتماعی صدای آمریکا دنبال کنید.
د امریکا غږ د نن دوشنبه د مهمو خبرونو سرچکی.
It was a different group than we're dealing with.
د ایران سره د امریکا د مذاکراتو بیا پیل. د امریکا ولسمشر دونالد ترامپ وایي له ایران سره به خبرې نن دوشنبه پیل شي. ولسمشر ویلی چې غواړي له ایران سره یوه هوکړه وشي، ځکه د هغه په خبره دی نه غواړي خلک ووژل شي. په سوات کې ځانمرګی برید. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په سوات ولسوالۍ کې د پولیسو پر یوې تاڼې باندې په ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 12 تنو ته ورسید. تحریک طالبان پاکستان ادعا کړی چې برید دوی کړای. او د نیمروز دښتو کې د لادرکه شویو افغانانو برخلیک. د هغو 19 ځوانانو مړی موندل شوي چې غوښتل یې له قاچاقي لارو ایران ته ولاړ شي، خو د نیمروز په سوځنده دښتو کې د سختې ګرمۍ او تندې له امله مړه شوي دي.
سلامونه او ښې چارې. د امریکا غږ خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 2026 میلادي کال د اګست میاشتې دریمه نیټه ده. نن په دې خبری ټولګه کې د افغانستان سیمې او نړۍ روسي خبرونه ځای کړ شوې دي. اله دا په دې نیم ساعت کې موږ سره مل اوسئ. زه برېښنا عمر خیله یم. په دې خبرونه کې سالم مندوخیل د ایران سره د امریکا د مذاکراتو د بیا پایل په اړه جزئیات وړاندې کوي. نو شبا آشنا د نیمروز په دښتو کې د هغو ځواني مرګو افغانانو د برخلیک او ورسره د غبرګونونو په اړه معلومات لري چې د ښه ژوند په لټه کې ایران ته تللي او مړي موندل شوي دي. له دواړو نه مننه، موږ سره اوسئ. اول زم د امریکا و ایران مسلې ته او دا مسله راسپړو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې په ایران باندې پلان شوی برید یې لغوه کړی او ټاکل شوی چې له تهران سره یوې اوکړې ته د رسیدو لپاره نن خبرې پیل شي. سالم مندوخیل راسره دی. مندوخیل صاحب، د واشنګټن او تهران ترمنځ د مذاکراتو د پیل په اړه څه جزئیات ورکړ شوي دي؟ ځای یا د ګډونوالو او د منځګړو په هکله څه ویل شوي دي او که نه؟
برښنا جانې، ولسمشر ټرمپ شیبه وړاندې د ټروت سوشل شبکې په یو پیغام کې ویلي چې که ایران دا مني او که نه، په حقیقت کې متحده ایالتونه د هغې ستونزې د حل په اړه خبرې کوي چې د ټرمپ په وینا ایران د څو لسیزو په ترڅ کې رامنځته کړې ده، او دا چې ایران به هیڅکله اټومي وسله ونه لري. په دغه پیغام کې ټرمپ ایران په دوه مخیتوب تورن کړی دی چې د هغه په خبره له یوې خوا د خبرو غوښتنه کوي او بیا وایي چې خبرې نه کوي او یوازې له عمان سره د هرمز د تنګي په اړه غږیږي. ټرمپ په پیغام کې یو ځل بیا تکرار کړی چې د هرمز تنګي کې د ایران سمندري معاصره دوام لري او هیڅ کښتۍ د امریکا له خوښي پرته ایران ته نشي تللی. ولسمشر ټرمپ او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په اړه نور څه نه دي ویلي. ټرمپ پرون هم خوشبیني ښودلې وه چې یوې هوکړې ته د رسېدو نښې لیدل سوي دي، او له همدې عمله یې په ایران باندې یو ستر برید د لغوه کولو پرېکړه کړې ده. د ټرمپ په وینا متحده ایالات پر ایران باندې د داسې یو برید لپاره چمتو او لاس په ماشه و چې د دویمې نړیوالې جګړې را په دې خوا یې ساری نه دی لیدل سوی. ټرمپ تل ویلي چې هغه غوره ګڼي اختلافات د ډیپلوماتیکو لارو حل او فصل سي، خو د متحدو ایالتونو موخه دا ده چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه منع کړي او ډاډ ترلاسه کړي چې د هرمز تنګۍ پرانیستی پاتې سي. د ټرمپ په وینا د پلان سوي برید درول د دې معنا لري چې پوځي انتخاب له منځه تللی دی، او که مذاکرات ناکام سي د امریکا دپاره ټول انتخابونه به په میز موجود وي. هغه هیله څرګنده کړه چې دواړه لوري به ژر یوې هوکړې ته ورسېږي څو د شخړو د لا زیاتېدو مخه ونیول سي.
د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي په ایران باندې پلان سوی برید له دغه هیواد سره د مذاکراتو او یوې هوکړې ته د رسېدو په نیت لغوه کړی دی.
له ما څخه سعودي عربستان متحده عربي امارات او قطر او ایران وغوښتل چې دا کار ونه شي. موږ هم د اوس نږدې بشپړ چمتو چې عملیات پیل کړو او دا به یو ډېر ستر بد وای. موږ په بشپړ توګه چمتو وو، خو کله چې ستاسو متحدین درڅخه وغواړي چې دا لغوه کړي نو باید ورباندې فکر وکړي. او زما په اند دې غوښتنې دلیل دا دی چې یو هوکړه شته د هرمز تنګي په اړه، یو هوکړه شته وروسته به د اتمي مسلې په اړه هم یو هوکړه وشي. یا تاسو د ایران د اتمي بې وسلې کول بلل شي، زه ورته د ایران اتمي بې وسلې کول وایم.
ترامپ چې د یکشنبه په ورځ خبري کولې، دا وخت د خبرو اترو د پاره یو فرصت و بل او ټینګار یې وکړ چې یو هوکړه غوړه بولی.
هغه څه چې موږ اوس کوو له هغوی سره مذاکرات او خبرې دي، دا به سبا له ماسپښین وروسته پیل شي. وبګورو چې څه کیږي. زه ډیر خوښ شم چې دا کار وشي، ځکه چې دا به د ډیرو خلکو ژوند وژغوري.
ایران له متحدو ایالاتونو سره مخامخ خبري نه دی تایید کړي، خو ویلي دي چې د هرمز تنګي پاړه له عمان سره خبري کوي.
ما الان مذاکره با امریکا نداریم.
موږ اوس مهال له امریکا سره مستقیمه خبري اترې نه لرو. خبري اترې له عمان سره روان دي او تمرکز یې پر دې دی چې د هرمز تنګي لارې د کښتۍ د تګ راتګ د امنیت د تضمین لپاره یو تفاهم ته ورسیږو.
خو ولسمشر ترامپ نیوکه کړې چې ایران په خپل خبره نه درېږي.
هغوی یعنی ایرانیان غواړي چې یو هوکړه وکړي. زه نه پوهیږم چې هغوی څه وایي، ځکه ډیر وختونه هغوی ماته دا خبره کوي خو وروسته بهر ځي او وایي موږ نه پوهیږو چې هغه د څه په اړه خبرې کوي.
ولسمشر ترامپ همدارنګه ویلي چې د پوځي اقدام د پاره چمتو دی او که اړتیا پېښ شي د برید کولو پریکړه هم کولای شي. بلخوا د متحدو ایالاتونو د جګړې وزیر پیټ هیکسټ د ایکس ټولنیز شبکې په یو پیغام کې خبرداري ورکړی چې امریکایي ځواکونه د ایران پر ضد د اقدام کولو د پاره په بشپړ ډول چمتو دي.
د لبنان د حکومت مرکچی پلاوی نن دوشنبه د ایتالیا پلازمینه روم ته روان شو. ټاکل شوې ده چې د امریکا په منځګړتوب د اسرائیل او لبنان ترمنځ د مستقیمو خبرو وم پړاو له سبا سه شنبه نه تر پنځ شنبه پورې د امریکا په سفارت کې ترسره شي. د لبنان د اطلاعاتو وزیر پاول مارکاس ویل صدر اعظم نواف سلام هڅه کوي چې اسرائیل په تدریجي ډول د لبنان له خاورې خپل ځواکونه وباسي، څو په پای کې د دغه ځواکونو بشپړ وتل یقیني شي. د الشرق الاوسط ورسپانې د یو لبناني سرچینې په حواله راپور ورکړی چې لبناني پلاوی به په خبرو کې د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي. د لبنان په وړاندیز کې د ټولو جنگي عملیاتو درول او د امریکا لخوا دا تضمین هم شامل دی چې اسرائیل به نیول شوي ښارونه او کلي نه ورانوي. په همدې حال کې د راپور له مخې اسرائیل واشنگتن ته ویلي چې حزب الله باید سمدستي د علي طاهر په لوړو سیمو کې خپل پوځي اډې تخلیه کړي. راپور زیاتوي چې اسرائیل چمتو دی د لبنان پوځ ته اجازه ورکړي چې د دغه سیمې د تخلیه لپاره منځګړتوب وکړي، خو خبرداري ورکړی چې کدا هڅه ناکام شي اسرائیلي ځواکونه به د سیمې بشپړ پوځي کنټرول په لاس کې واخلي. اوکرایني چارواکو ویلي چې روسیې پرون یک شنبه د ژپورژیا ښار د استوګنې پر سیمو باندې په نوي دقیقو کې اته هدایت شوي درانه بمونه وغورځول چې له امله یې یوه اویا کلنه ښځه وژل شوې او د یوې شپاړس کلنې نجلۍ په ګډون یو دېرش نور کسان ټپیان شوي دي. د ژپورژیا د سیمې والي ایوان فیدروف ویلي په بریدونو کې د ښار په څلورو ناحیو کې دوه ویشت اپارتمانونه، شخصي کورونه، موټرونه او یو ګودام زیانمن شوي دي. اوکراین وایي روسیې د یک شنبه او دوشنبه ترمنځ شپه کې د واټن ویشتون کې یو سلو یو اتیا بی پیلوټ الوتکې هم توغولې دي. د اوکراین هوایی ځواک ویلي چې یو سلو درې شپېته بی پیلوټ الوتکې شنډې یا نسکورې کړې دي، خو څوارلس نورې په دیارلسو بیلابیلو ځایونو کې زیانونه اړولې دي. بلخوا د روسیې په پلازمېنه ماسکو کې د شنبه په ماښام یوې چاودنې درې کسان وژلي او لږ تر لږه یوویشت نورې ټپیان کړي دي. د روسیې چارواکو په وینا یوې ښځې چې غوښتل یې د ښار په مرکزي برخه کې یو ایټالوي رستورانت ته ننوځي، خو امنیتي ساتونکو یې مخه ونیوله. لږ وروسته چاودنه وشوه چې پکې ښځه، یو امنیتي ساتونکی او یو مشتری ووژل شو. روسي چارواکو تر اوسه د چاودنې د مسؤلیت په اړه څه نه دي ویلي، خو د روسیې د ترهګرۍ ضد کمیټې او امنیتي ادارو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي.
موږ حقیقت پسې ګرځو. د پیښو لزړه څخه افغانستان او نړۍ.
د خلکو غږ اورو، دقیق تحلیل.
انساني لیدلوری او حقیقت ته بې ساري او پوره ژمنتیا.
د امریکا غږ پښتو خبرونه.
موږ د امریکا غږ د تلویزیون، رادیو او ټولنیزو شبکو له لارې تعقیب کوو.
د خیبر پښتونخوا د سوات په درې کې د تیر ورځې د بم په چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر 12 تنو ته رسیدلی. د تحریک طالبان پاکستان ادعا کړې چې دا برید دوی کړی. په برید کې ګڼ شمیر کسان ټپیان شوي هم دي. د خبر جزئیات په دې راپور کې وګورئ.
د سواد د کابل په سیمه کې د یکشنبې په ورځ دا چاودنه هغه وخت وشوه چې خلکو د پولیسو په ملاتړ د لیارون لپاره راټول شوي ول. د دوشنبه پر ورځ د وژل شو کسانو د جنازې مراسم ترسره شول. چارواکي وایي چې د 1200 وژل شو کسانو ترڅنګ 14 تنه نور ټپي شوي هم دي. پیښه د خیبر پښتونخوا د سواد درې د پولیسو یوې تھانې ته نږدې شوې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ذوالفقار احمد وایي چې په چاودنې کې شپږ پولیس وژل شوي دي.
زموږ پرسونل په دروازې کې چمتو ولاړو او ویکړی شوی چې د برید کوونکي مخه ونیسي. له همدې کبله په دې ځانمرګ برید کې ډیری وژل شوي د پولیسو افسرانو.
پولیسو د مشر وویل چې امنیتي ادارو ته ورده مخه د برید د ګواښ په هکله خبر ورکړ شوی و او له همدې کبل امنیتي پرسونل د تیارسۍ په حال کې و. ځایي خلک د سواد درې د کابل په سیمه کې د پولیسو په ملاتړ د لاریون لپاره راټول شي وویل چې چاودنه وشوه.
دا یوه غمجنه پیښه ده. د سواد ټولو ولسوالۍ نن کړېږي. خلک تیره شپه په تکلیف کې وو او نن هم په تکلیف کې دي. ښار تقریبا تر شوی او هرې خواته غمونه دي. د هر چا پر څیرو غم ښکاري. خلک ډیر ډارېدلي او ناهیلي دي.
د پاکستاني طالبانو غورزنګ ادعا کړې ده چې برید دوی کړی. پاکستان کې په د تیرو څو میاشتو کې د وسلوالو بریدونه ډیر شوي دي. ګډون یو شمیر وسلوالې ډلې په افغانستان کې د پټیدو خوندي مرکزونه لري او له همدغو ځایونو څخه په پاکستان کې د بریدونو بندوبست کوي. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا تورونه رد کړي دي او ټینګار کوي چې نه پرېږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول شي. د دوشنبه پر ورځ د سواد په درې کې د وژل شو کسانو د تدفین چاري روانې وي. ځایي اوسیدونکي زړور خان چې په وینا یې وراره او د تره زوی د یکشنبه ورځې په چاودنه کې وژل شوی، له حکومت غواړي چې د سیمې د امنیت لپاره لا ډیر اقدام وکړي.
یو زما وراره دی، بیاض خان نومې ده. یو زما تره زوی دی، اویز خان نومې دی. ځوان په نوم شهیدان شي په دغه دماکه کې او دی په خپل کار روانو دغه ته بازار تا او ناسپی ته مکوجو پاره کې شیطان شوی دي. نو مونږ دا خواست کو چې د دې حکومت سره نغز جوړ کړي چې څه طریقه ده چې امن پر ملک راشي.
دا چاودنه داسې مهال شوې ده چې په پاکستان کې یو څېړنیز مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې یوازې په همدې تیرې جولای میاشت کې په پاکستان کې په ترهګریزو بریدونو او د ترهګرۍ ضد په عملیاتو کې 250 کسان وژل شوي دي چې له دې جملې څخه 102 امنیتي پرسونل دي. د پاکستان د شخړې او امنیتي څېړنیز مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې د 2023 میلادي کال د جنوري میاشتې راهیسې چې لږ تر لږه 112 امنیتي پرسونل پکې وژل شوي ول، په یوه میاشت کې دومره ډېر امنیتي ځواکونه نه و وژل شوي.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي د طالبانو لبیا واکمنیدو 15 کال وروسته افغانستان د بشری حقوقو او بشری مرستو په برخه کې له سخت بحران سره مخ دی او د ښځو او نجونو پر حقوقو لګیدلې محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د نړیوالو مرستو کمښت د میلیونونو افغانانو ژوند لا پسې ستونزمن کړی دی. دغه سازمان نن دوشنبه د طالبانو د واکمنۍ د 15مې کلیزې په درشل کې په یو ځانګړي راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر زده کړو، کار، تګ راتک او ټولنیز ژوند پراخ محدودیتونه لګولي چې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت بې ساري توګه خراب کړی دی. راپور وایي چې ښځې او نجونې لا هم له ثانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د کار او په ټولنه کې د ګډون په برخه کې له پراخو بندیزونو سره مخامخ دي. هغه وضعیت چې د دې سازمان په وینا د افغانستان پر اقتصادي او ټولنیز راتلونکي هم ژور اغیز کړی. د بشری حقوقو د څار سازمان زیاتوي چې افغانستان لوګد مهاله بشری ناورین سره هم مخ دی. د بشری حقوقو د څار سازمان کې د افغانستان سیړونکو فرشته عباسی د دغه ستونزو پړه پر طالبانو اچوي.
یه 5 سالگی بدسکری قدرت توسط طالبا در افغانستان قرار داریم و خیلی جای تاسف هست که از یک وضعیت به شدت بغرنج و تاریک صحبت میکنیم. متاسفانه در 5 سال گذشته طالبا افغانستان را تبدیل به یکی از بدترین بحران‌های حقوق بشری کردن و حقوق اساسی و بنیادی شهروندان افغانستان را از اونا گرفتن.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بشری حقوقو د څار د دغه راپور په اړه څه ندی ویلي، خو له دې مخکې دا کړي چې د شریعت له مخې د افغانستان د ټولو وګړو حقونه خوندي کړي دي. د نیمروز په دښته کې د لادرکه افغانانو د مړو موندل کېدل او په دا ډول سختو لارو کډوالۍ ته مخه کول ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. نوشابې اشنا دغه موضوع تعقیب کړې ده او دلته راسره ده. نوشابې، تاسو د کډوالۍ د برخې مدافعینو سره خبرې کړې دي، هغوی په دې اړه څه وایي؟ ولې افغانان د ژوند په بدل کې داسې مرګوني سفر ته زړه ښه کوي او غبرګونونه څه دي؟
بله، برشنا جانه، د کډوالو د چارو د بشری حقوقو مدافعین وایي چې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د کموالي، اقتصادي او ځینو نورو ستونزو له امله یو شمېر ځوانان د کار د موندلو لپاره په قاچاقي لارو نورو هیوادونو ته د تګ هڅه کوي، خو دا سفرونه او لارې تل د خطرونو نه ډکې. البته د کډوالۍ په بحث کې وروستۍ پیښې ډېر غبرګونونه راپارولې دي. په افغانستان کې د کډوالو نړیوال سازمان IOM د نیمروز په دښتو کې د 19 کسانو د وژل کېدو په راپورونو ژوره اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د مهاجرت په لارو کې د هر ژوند له لاسه ورکول یوه ژوره غمیزه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو په وړاندې د مبارزې ادارې هم په خپل ایکس پاڼې د اندېښنې په څرګندولو لیکلي، په افغانستان کې د ګڼو فشارونو له امله د انساني قاچاق خطرونه مخ په زیاتېدو او بدلون دي. د څه باندې 6 میلیونه افغانانو بیرته راستنېدل، د بدیل معیشت له چمتو کولو پرته د کوکنارو د کښت له منځه وړل او د ښځو پر حقونو سخت محدودیتونه د قاچاق، استثمار او جبري کار په وړاندې زیانمنېدنه لا زیاتوي. دغه ادارې د مهاجرینو قاچاق یو نړیوال جرم او کاروبار بللی دی او ویلي دي چې قاچاق وړونکي له شخړو نه تختیدلی خلکو ته څه ناوړه ګټه پورته کوي او د خطرناکو سفرونو لپاره لوړې بیې اخلي چې ډیری وختونه په غمیزې پای ته رسیږي. د نیمروز پیښې په هکله نور غبرګونونه په رپورټ کې ځای شوي دي چې برښنا جانې تاسې او لیدونکو سره یې په ګډه اورو او ګورو. په افغانستان کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د اقتصادي وضعیت خرابیدل او د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو ناتوانۍ ځوانان مجبور کړي چې د کار موندلو لپاره پر خطرناکو لارو له هېواده وتلو ته زړه ښه کړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د افغانستان د نیمروز ولایت په دښتو کې د یو شمېر افغانانو د اجسادو تر پیدا کېدو وروسته دا پېښه ناوړه بللې ده. بنت د شنبې په ورځ په خپل ایکس حساب د یو پیغام په خپرولو د هغو کسانو له کورنیو سره چې عزیزان په دې پېښه کې له لاسه ورکړي خواخوږي ښودلې او ویلي دي:
دا ډیر اړینه ده څو هغه اصلي لاملونو ته جدي پاملرنه وشي کوم چې افغانان دې ډول ناهیلي کوونکو او خطرناکو سفرونو ته اړ باسي.
په نیمروز کې د طالبانو د والی ویان عبدالمتین توحیدی رسنیو ته تایید کړی ده چې د 14 کسانو مړی د جمعې په ورځ وموندل شول. راپورونه وایي شاوخوا 19 کسان په دې سفر کې شامل وو. د کډوالو د مدافعینو په خبره اوسنۍ وضعیت او د افغانستان منځوي پاتې کېدل او ورسره ګڼې نورې ستونزې د دې سبب کېږي چې خلک د افغانستان نه په خطرناکو لارو له انساني قاچاق کوونکو سره وتلو لپاره زړه ښه کوي.
سو د افغانستان د وسنی انزیوانه وزي د زنګونو مکاتب او پنتونه د خلاصي کله چې افغانستان د وسنی انزیوانه وزي او یو ټول شموله حکومت په افغانستان کې راشي، دا یو ځنه لار ده چې نړۍ به موږ سره تعامل وکي او د تعامل په اساس به افغانان هم دلته تقریبا مطمئن شي او د اطمینان په اساس باندې به په افغانستان کې یو څه ناڅه د دغه ناورین نه مخه ونیول شي.
دا تر اوسه په دقیقه توګه معلومه نه ده چې یاد کسان په کوم تاریخ له افغانستان نه د ایران په لور روان شوي وو. د نیمروز چارواکو د فرانسې خبری آژانس ویلی دی چې د دغه څوارلسو مړو شوو کسانو جسدونه تر شګو لاندې شوي وو. د بشري حقونو مدافعان هم دا پیښه زړه بوږنوونکې بلي او وایي
په افغانستان کې دننه بیروزګاري، غربت، بیکاري داغه لامل دي چې خلک دې ته مجبور کړي دي، دې ته اړ کړي دي، صداغه خطرناک لالارې د نور هیوادو ته لاړ سي او هلته ځان ته د روزګار زمینه مساعد کړي. نو ایمون غوښتنه د نړیوال سازمانونو دا ده صداغه هسې فاجعه د مخنیولو دپاره جدي
د افغانانو لخوا د خطرناک او غیر قانوني کډوالۍ په اړه بحثونه وروسته له هغه لا پسې تاوده شول چې د نیمروز ولایت په سوځونکو دښتو کې د 1900 هغو کسانو مړي وموندل شول چې ویل کېږي ایران ته پر لار وو. د راپورونو له مخې قربانیان ځوانانو چې له بېوزلۍ نه د خلاصون او د کار موندلو په موخه ایران ته روان شوي وو.
سلګونو کډوالو نن دوشنبه په شمالي افریقا کې د اسپانیا تر حاکمیت لاندې سیوتا سیمه کې د ساحل په غاړه لنډمهاله کمپونه جوړ کړي دي. سیمه ییز چارواکي لا هم د زرګونو هغو کسانو د ځای پر ځای کولو له ستونزو سره مخ دي چې تېره اونۍ دغه سیمه ته واوښتل. اسپانوي چارواکو ویلي چې په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا 9500 کسان بیرته مراکش ته ستانه شوي چې دا شمیر د لومړنیو اټکلونو څخه لوړ دی. د چارواکو د معلوماتو له مخې له مراکش څخه د اسپانیې خاورې ته د اوښتو په پیښه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. امنیتي ځواکونه او پوځ لا هم په سیمه کې پراخ حضور لري او د ساحل په اوږدو کې ګزمې کوي څو وضعیت بیرته عادي حالت ته راوګرځوي. اسپانیا د اروپایي ټولنې د اکثره هیوادونو په پرتله د کډوالو په اړه نرم دریز لري او د څه باندې 500,000 بې اسنادو کسانو لپاره یې د استوګنې د قانوني کولو پروګرام پیل کړی دی. په سودان کې میشته د بشري حقوقو یوې خپلواکې ډلې ویلي چې د یک شنبه په ورځ د دارفور په سیمه کې د سودان د وسلوالو ځواکونو د بي پيلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د دارفور په شمال کې د کورنی مسایلو په یوې محکمه تر سره شوی برید د سودان د وسلوالو ځواکونو او د چټک ملاتړ ځواکونو یا RSF ترمنځ د رواني کورنۍ جګړې د تاوتریخوالي ورستۍ پیښه بلل کیږي. د ایمرجنسی لایرز په نوم د سودان د بشري حقوقو خپلواکې ډلې ویلي دا برید په داسې حال کې شوی چې د دارفور په شمال کې پوځي عملیات روان دي او د ملکی سیمو او د خلکو د غونډو په نښه کولو لپاره د بي پيلوټ الوتکو کارول زیات شوی دي. متحدو ایالاتونو هم په سودان کې روان تاوتریخوالی غندلی او د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ټامی پیکت د جون په میاشت کې ویلي وو امریکا د جګړې له ټولو ښکېل خوا وغواړي چې د اوربان په اړه هوکړه وکړي او هغه عملي کړي څو ظلمونه پای ته ورسیږي او د سودان د خلکو ستر بشري کړاو کم شي. د امریکا د واشنگتن ایالت په سپوکن ښار او شاوخوا سیمو کې د پراخو ځنګلي اورونو له امله شاوخوا 15,000 کسانو ته د خپلو کورونو د پرېښودو امر شوی او سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه لږ تر لږه 600 ودانۍ چې کورونه او سوداګریزي ودانۍ هم پکې شاملې دي سوځېدلې دي. د رویټرز خبري آژانس د راپورونو له مخې د سپوکن ولسوالۍ د اوروژنې عملې لخوا په اخیستل شویو ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې اور وژون کې د اور د مهارولو لپاره په داسې حال کې ل یو کور بل کورته په بیړه زی راځي، تجهیزات خکته کوي، نلونه چمتو کوي او د اور لمبو د مړکولو هڅه کوي چې د سوځیدلو سیمو څخه لوګي پورته کیږي. سپوکن د واشنگتن ایالت په ختیځ کې پروت ښار دی چې شاوخوا 210,000 اوسیدونکي لري. د اورونو د پراخېدو له امله والی باب فرګسن په ټول ایالت کې بیړنۍ حالت اعلان کړای دی. د برما په خوانی بندي مشر آنګ سانګ سوچی نن دوشنبه د سر صلیب د نړیوالې کمیټې لیو استازي سره کتلې دي. دا نادر تماس په داسې حال کې کیږي چې د هغې د روغتیایي وضعیت په اړه نړیوالې اندېښنې موجودې دي. د سر صلیب نړیوالې کمیټې ویلي چې په برما کې د دې ادارې د استازوالۍ مشر آرنو دوبیک لانگ سانگ سوچی سره ولیدل او فرصت ومون چې لاغی سره په خصوصي توګه خبري وکړي. نه د سره صلیب نړیوالې کمیټې او نه هم د پاوز تر ملاتړ لاندې د برما حکومت ویلي چې دا لیدنه په کوم ځای کې شوې ده. د حکومت لخوا په خپرو شویو انځورونو کې انګ سانګ سوچی ښکاري چې ولاړه ده او له ارنو دوبیک سره لاس ورکوي. په بل انځور کې هغه د خپلې کلیزې کیک پرې کوي. انګ سانګ سوچی له 2021 کال راهیسې هغه مهال چې د برما پاوز د هغې په مشرۍ په دیموکراتیک ډول ټاکل شوی حکومت نسکور کړ په بند کې اوسیږي. یما فاروقی د بریټانیا او نړۍ په کچه د یو لموتبرو پوهنتونونو آکسفورد پوهنتون د واکسین د څیړنیز مرکز مدیر دی. نوموړي د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې ګڼې نړیوالې جایزې هم ګټلې دي. هغه دا مهال د افغان نجونو د زده کړو لپاره یو آنلاین ښوونځی چلوي او همدارنګه پر افغان زده کوونکو د بریټانیا د ویزې د بندیز پر ضد یو آنلاین کمپاین هم پر مخ وړي. په لندن کې د امریکا غږ خبریال قاسم خان مندوخیل
پاړه
راپور لري.
ما مجددی په اکسپورت په هنتون کې د یو ډیر لوی ساينس پودی د وایروسونو د واکسینونو په یو ډیټا کې په سنټر کې ډایریکټر دی او د دې ترڅنګ یو ټولنې جوړ کړې ده د اکسس ټیکنالوژي په نامه. او د اکسس ټیکنالوژي په نامه ټولنه په افغانستان کې د نجونو لپاره یو ځاګړی چت کړی چې پر دوی د طالبانو د رژیم روان تعلیمی بندیز پایته ورسیږي. نو له د سره به خبرې کوو له مو سره ورسی. افغان ساينس پو یما مجددی په اکسفورد په هنتون کې د ډاکټر از دکړې هم کوي. هغه د دې لپاره د لسلیکونو یو آنلاین مبارزه هم پیل کړي چې د بریتانیا حکومت دی افغان زده کوونکو ته پر ویزو لګیدلې بندیز پایته ورسوي.
مو زیاتر از 10000 امضا د پارلمان انګلیس و زیاتر از 27000 امضا در change.org یک پلتفرم دیگه است به دست آوردیم و آل مجبور است دولت انگلستان نظر به قوانین انگلستان وقتی که تعداد امضاها در یک دادخواهی زیادتر از 10000 شوه بین 14 تا 21 روز داره که جواب بده و فعلا ما ماتل ازی هستیم که دولت انگلستان جوابش بر ما چه.
یه ما مجدی پر بریتانیا میشت و افغانان و رخ کوی چی ده افغان زدکون که پر ویزو ده بندی زد کمپین که دی پراخ گردون وکری.
نورم ضرورت ده چی مونگ افغانان یوزای شو ده بنده کار وکو او داغ کمپین حمایت وکو تر کل ده انگلستان حکومت و پس داغ بندیز چی جور کرده افغانان لپاره داغ رایسته که
یما مجددی د خپل یو سازمان اکسس ګلوبل امپیکټ تر چتر لاندې یو آنلاین شونځای هم پرانیستی چې په افغانستان کې نږدې 6000 شزینه زده کوونکو ته د ساينس مضمونونه ورشي.
چیزی که بسیار زیاد مهم است ای است که ما از نگاه فرهنگی افغانستان با این کشورها فرق داره. به او خاطر ما کوشش کردیم سر مضامین ساینسی کار کنیم. به خاطر از اینکه مضامین ساینسی هیچ رابطه با فرهنگ و با اجتماع ما نداره.
یما مجددی وای یوازی په افغانستان کې د نننه بلکې په نورو هیوادونو کې هم په لوی شمیر افغان جونې لزده کړو به برخې دي او د دوی آنلاین شوونځي هغه ته هم زده کړې ورکوي.
مو بسیار زیات مهاجرین داره با همسایه خود با پاکستان با ایران و متاسفانه د ایران افغانای ما اجازه نداره که درس بخونه. به خاطر ما شاگردا از ایران داریم که افغانایی که در ایران هستن، افغانایی که به پاکستان هستن، چونال شما میبینین که چقدر مشکلات بالای مهاجرین ما در پاکستان است. از او خاطر شاگرد از او جا هم داریم.
یما مجددی د دې پوښتنې په جواب کې چې د افغان نجونو د زده کړو لپاره یې آنلاین نصاب څنګه چمتو کړی وای؟
تر اوس پورې چې موږ دغه سیلابس چې لرو هغه په اروپا او امریکا په استاندارد ده او صرف ساینتیفیک سبجکتونه ده، ریاضی، بیولوژی، فیزیک داغه سه سبجکتونه ده. دله پاره چې ساينس ډیر مهم ده مونږ لپاره که مونږ غواړو چې ترقی وکړو او پیشرفت وکړو نو باید هغه استاندارد باندې تعلیم وکړو چې ټول دنیا ته دغه وی قابل قبول وي.
افغان ساينس پو یما مجددی زیاتوی چې د خپل انلاین شوونځي د نړیوال باور موندنې لپاره هم هڅه پیل کړې دي چې کله یو زده کوونکی فارغیږي نو هغه وکولای شي د نړۍ په هر هیواد کې خپل زده کړې پر مخ یوسي. قسم خان مندوخیل، امریکا غږ، لندن.
د امریکا غږ د نن ورځې خبري خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. ساسو د ملتیانه ډیره مننه. شپې ورځې مو په خیر.